رادیو آزادی را دنبال کنید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اوسادی رادیو د خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو تر واکلاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبرپاڼه کې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې د نن او سبا شنبه لپاره د نسبتا شدیدو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې ده. په خبر پانه کې په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 500 تر 100 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. تیره میاشت شدیدو ورښتونو او سیلونو له کبله په ننګرهار او کندړ ولایتونو کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شول. د بی پولي خبریالانو ټولنه آر اس اف د طالبانو له بند د افغان خبریال مهدی انصاري د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ټولنې پرون پنجشنبه په یو بیان کې ویلي د دوی د معلوماتو پر بنسټ انصاری له دوو اونیو راهیسې د طالبانو د استخباراتو په بند کې دی. د آر اس اف په خبره طالبانو په رسمي ډول د انصاری د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. په بیان کې راغلي انصاری په ټولنیزو رسنیو کې د مطالبو د خپرولو په خاطر نیول شوی دی. د سازمان همداراز ویلي د دې خبریال په پټه نیول د منلو نه دي او باید ژر تر ژره خوشي شي. د افغانانو په ګډون څه باندې 40,000 کسانو د روان کال په جولای میاشت کې په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې ده. د هغه راپور له مخې چې پرون پنجشنبه د یو ریپورټر پر ویبپاڼه خپور شوی ویل شوي دا شمیر د تیر کال د جولای میاشتې د پناه غوښتنې د غوښتنلیکونو په نسبت 2.5% کم دی. د 2023 کال په جولای کې 80,002 کسانو په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتنه کړې وه. په راپور کې راغلي لا هم افغانان، سوریوال او د ویزیویلا وګړي د پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د ابدالیانو یا الف لوبډله به نن جمعه د کرکټ د آسیا د ایمرجنګ سیالیو په دوهمه نیمه پای لوبه کې د هند له الف لوبډلې سره مخامخ شي. د دې جام لومړۍ نیمه پای لوبه به د کابل په وخت ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان او سریلانکا د الف لوبډلو ترمنځ وي. د افغانستان او هند د الف لوبډلو مسابقه به د کابل په وخت د ماښام په 6 بجې پیل شي. افغانستان چې له سریلانکا، بنګلاديش او هانګ کانګ سره په یوه ګروپ کې دوه مسابقې وګټلې او یوه وبایلله. تمره د دې سیالیو پای لوبه د لړم په 6 بجې د یکشنبه په ورځ ترسره شي. د افغانستان د فوټبال تر 100 کلونو کشر لوبډله له کمبودیا سره د سیالۍ ډګر ته وسی. دا سیالۍ د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې د افغانستان په وخت نن مازیګر 4:30 بجې د کمبودیا په پنوم پنګ ښار کې کیږي. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د ملیشه ځواک پر پوسټ د نامعلومو وسلوالو په برید کې لشتر لشه لاس ملیشه ځواکونه وشل شوی او دوه ټپیان دي. پاکستانی رسنیو نن د امنیتي سرچینو په قول وویل چې برید تیر ماښام پیل شو او د شپې تر ناوخته دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لاس ملیشه ځواکونه وشل شوی او د ټپکتو چې د ټپیانو حال نازک دی، احتمال شته چې د تلفاتو شمیر ډیر شي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې د خیبر پښتونخوا د نورو ځایونو په شان ټي ټي پي یا د پاکستاني طالبانو تحریک فعال دی. پرون پنجشنبه د پاکستان پوځ ادعا کړې وه چې د خیبر پښتونخوا په باجوړ ولسوالۍ کې د ټي ټي پي د یوه قومندان او دوو ځانمرګو په شمول 9 غړي وژلې دي. او د روسیې ولسی جرګې یادو مال شمالي کوریا سره د ستراتیژیکي همکاري تړون تصویب کړ. دا تړون له شمالي کوریا څخه د پوځي مرستې د ترلاسه کولو امکان برابروي او د اوکراین په جګړه کې د دریم هیواد د ګډون احتمال زیاتوي. دا تړون چې د پنځشنبه په ورځ د دوماله خوا تصویب شو د سرشکال په جون میاشت کې د شمالي کوریا پلازمېنې پیونګیانګ ته د ولادیمیر پوتین د سفر په مهال لاستیک شو او ټاکل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري ته نوی ځواک ورکړي. د دې تړون د یوې مادې له مخې کچېرې له دواړو څخه پر یو برید وشي او په جګړه کې ښکیل شي، بل هیواد باید په فوري ډول له ټولو امکاناتو څخه په کار اخیستو یې مرسته وکړي. لا څرګندنه ده چې دا ماده به څنګه تفسیر شي، خو جنوبي کوریا او متحدو ایالاتونو په وروستیو کې اعلان کړی چې شواهد ښیي چې د شمالي کوریا عسکر په روسیه کې شته او داسې ښکاري چې دغه ځواکونه د روزنیزو تمرینونو په ترسره کولو بوخت دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه. د یو ځل بیا ز فرشته صحاک د نور بس دی او نې خبرونه کې ستاسو قربانه یم. نن به په خبرونه کې په دې باس وکړو چې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکون کوي ریچارډ بنټ په کاناډا کې په یو رسمي سفر تللی دی چې نن یې دریمه ورځ ده، او په دې غونډې په ترڅ کې هغه له یو شمېر فعال نو د پارلمان له پخوانی یو غړو او د پهنتون له استادانو او نورو افغان کډوالو سره هلته لیدل دي. او په دې موضوع به باس وکړو چې په دې غونډه کې دوی په څه اړه خبرې کړې دي، کوم موضوعات یې د غونډې موضوع و، او دا چې آیا دا غونډې او دا خبرې اترې به د افغانستان د بشري حقوقو او یا هم د ښځو پر وضعیت باندې څومره غیر ناکوسیږي، په دې اړه به باس ولرو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي چې د خبرونه په لړ کې به دوی ته دوی سره اړیکه ونیسو او دوی به را سره په خبرونه کې. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ وخی، خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. موږ د ټلیفون شمیرې دي 00202212 15 40 01. زمونږ بل شمیره ده 00202 12 15 40 01. په دې شمیرو تاسو هم کولای شئ چې مونږ ته زنګ وکړئ. د خبرونې په سر کې مخکې دې نه چې بحث ته ورشو، زمونږ همکار احمد شیبر په همدې حق لا یو راپور چمتو کړی دی. دا راپور په واورو او دغې نه بعد به بیرته راوګرځو بحث ته.
د ملګرو ملتونو د بیان له مخې ریچارډ بنټ په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې مشتي مدني فعال راځي بارکسي ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي بنټ سره به یو دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې وشي.
مشتر روی مسایل زنان، خبرنگاران و جوانان
راکر شوی د چی د خزو خبرلنو او د ځوانانو په اړه خبرې سياتي وشي. همدارس د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په اړه کې د دې دلیل لوري چې کوم بندیزونه دینجونو خو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدلې دي، د خزو د کارونو ډیر مشکل د پړه چې طالبانو خزته پیدا کړی دي. ټاکر شید چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې تر سره شي.
شاغله بنټ په ترشنبی پوری په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې مشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبريالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مش د بیان د ازادي د کور له لوري له شاغل بنټ سره یو غونډه تنظیم کړې ده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي. ټاکل شوی دی چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړو چې خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې د نن او په جلاو وطنی کې لري. تر دې ربا پر هغو لارو چارو وژغی شو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادله او د رسنیو ترمنځ د لازیات همکاري مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نشلي ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتونو د بیان لمخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط پرون خبر کړ، نو موړی به د دې سفر په ترڅ کې لاغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له 15 مې وروسته کاناډا ته کډوال شوی دی. د طالبان حکومت سشکل د اگست په میاشت کې افغانستان ته د شاغل بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي. خو په خپله ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د ده د سفر د بندیز سربیره به دی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغاړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه پخوانی ټویټر کې لیکلی دی چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
بیا هم خبرونه ته ښه راغلی. راپور مو واورېده. په راپور کې د دې غونډې په اړه ډېر ښه معلومات وو. وړاندې په خبرونه کې را سره قدرمنه میلمنه افغانه ژورنالیست او د ښځو د چارو فعاله هیله شمس را سره په خبرونه کې ده، او د دې ترڅنګ اوګي امیل هم را سره ده په خبرونه کې. دوی دواړو سره به بحث شروع کړو. هیله جانې او میلمنه امیل، تاسو دواړو ته خبرونه ته ښه راغلاست وایم. د خبرونې موضوع با تاسو اوریدلی میرمن امیل، ل تاسو به پیل کما. دا راته وایي چې دا غونډې چې د افغانستان نه بهر د ښځو د بشري حقوقو په تړاو جوړیږي، تاسو دا غونډې څنګه ارزوي؟ مننه کوم. لوی تاسو
سلامونه قدرمنو میلمنو ته، وګورئونکو ته. دا غونډې د فکر کوم چې بیا هم اغیز لري، ځکه که ده هر زین آواز پورته کیگی پا دیارون او دغه دا دایه جاری تاصل کیگی دا میرمنو پا نفده چی پا افغانستان کیدی او دومره در اغو چی دا اغوی آواز لورده اغوی سکولشی چی حقا کسان چی پا دیارون مسئول دی حقا بنیادونه چی دا بشری اکونو دملاتر دا پاره په نړیواله کچه هغوی دای دنده ده هغوی په غوږونو ورسوي. دا غټ باید هېڅکله خاموشه نه شي. دا باید همداسې مسلسل ریچارډ بنټ دی ځینه یې راپورونه اخیستي دي او هغوی په جریان کې ږدي او هغوی باخبره وي، هغوی سره دا مسله شریکوي، د هغوی نظریات اخلي، هغوی نه د لارو چارو پوښتنه کوي، ځکه چې هغوی په دې افغانستان کې وو. د افغانستان پری چا خبره په شریان شریانی بلد دی، په کلتوري لحاظ، په اقتصادي لحاظ، په هر لحاظ دی. خپل د هیوادونو لپاره د لارې چارو لپاره حتما وړاندیزونه لري، حتما زړه یې درد کوي، ځکه د ښې ورځې نه وي څوک په رضا د ملکه دی ځي. نو دوی د ښې ورځې نه دي تللي، وطن په ټولو ګران دی. خبره په دې کې د سیده حالات بلاخره دی ته مهاجرت خپله یو لوی ستونزه ده. هغه د سینه ده چې دی ځینه لاړه او جنت ته لاړه. زه پوهېږم چې د هغوی ډېر یادونه دلته پراته دي. هغوی دی وطن پسې خفه دي، هغوی دی پسند وطن پسې هر ساعت ځورېږي. نو خبره دلته ده چې کوم غږونه چې دوی کومه غونډې چې هلته نیسي یا په هر هېواد کې نیسي چې افغانستان نه بیرون دي، کلام بی اغیزه کیده نشی. آغا آوازین قدل تا پورته کیگه خود هستو تا معلومه دا پدی ورس بیو که چی دیر سخت دا چی دلتا غرف پورته شی. او دی فیلم نیدی چی داخذی تاسو سور از مخ کی تاسو ولی دا چی پا جنوب غرب کی میرمانی پا دسی او زیونو کی چی هیچ تو کی ونو گوری پا سربسته زیونو کی چی سرکونو لارو سره کوڅې کې نه دي سره غونډ شو دي خپل آواز ویسته. خیر دی که څوک اوس نه ویني، خو بیا هم اوس دوران د سوشل میډیا ده، بیا هم خلکو ته رسیږي چې دغه ښځې دومره په تنګ راغلي دي، دومره د دوی حوصلې ختمې شوې دي، دوی په پوزه راغلي دي، نور د دې ژوند تنګ دي. په دې حالت کې چې هر ساعت هره ورځ دوی کینی او یو نوی فراوان صادره چی چا اغا فکرم کار ارتا نکی چا تا دخزی آواز باید پورتا نشی خیده تا و که دکاندار سر پیشاره و غی گیگی دست امره سخت دادا چا تا کسا و که پا دی اصر زمان که آوی وحشت که چی دا سرکم، یعنی سا یعنی دا سزا باید پا افغانستان که مبارزه و که چی ما دا انسان پا صفت و پیجنه اوس خو هغه خبرې لا پاتې دي چې زمونږ حقونه باید د حق د تحصیل، حق د کار، حق د مشارکت سیاسي باید ولرم چې تر څو خپل حقونه او ما غوندې نور زما هم جنس چې د دې ټولنې نیمایي برخې نه هم زیات تشکیلوي د هغوی غږ زه پورته کړم او زه د خپل هیواد د پرمختګ په کتار کې د خپل ورونو سره وګپ وګه باید فعال اوسم، حضور ولرم، کار وکم.
مننه میرمن امیل، بیرته هم تا ته راګرځو. اوس په همدې موضوع به بیا خبرې وکړو. اوس هم هیله جانې ته ورځو. هیله جانې، تاسو زمغه غوري خبرونې ته ښه راغلې. دا راته ووایي چې په افغانستان کې دننه د ښځو غږ په دغسې غونډو کې نشته، د هغه حقیقتونه او هغه څه چې اوس په افغانستان کې دننه په ښځو، په نجونو، په ټولو خلکو په افغانستان کې تیریږي، په هغوی ډېر بندیز لګېدلی دی، هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. او د افغانستان نه بهر آیا دغه غونډې، دغه خلک د افغانستان دننه د خلکو نمایندګي کولی شي؟ تاسو د افغانستان دننه یاستئ، دا څنګه ارزوئ؟
ډیره زیاته مننه د هر څه نه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته، قدرمندې میلمنې ته، او ټولو محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسي. د ستاسو په پوښتنې سره، ګورې خپله کانفرنس نیول یا همدارنګه دا ډول غونډې د افغان ښځو لپاره ډېر مهم دي، ځکه مثلا دغه ډول چې دا ځي د ښځو لپاره کانفرنس نیسي، په دغه کې د ښځو د حقونو دفاع کیږي. او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او د هغوی نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي، د دوی لپاره ډېر زیات مهم او مؤثره تمامېږي. دا چې موږ تاسو اوس ګورو په افغانستان کې داسې محدودیتونه وضع شوي دي چې ښځه، حتی هغه د ښځې چې موږ جو د هغې هغه وضعیت ګورو، یا اوس وخت کې چې موږ په افغانستان کې یو، هر هغه څه چې موږ په سترګو باندې ګورو، هغه ډول وضعیت چې موږ ګورو، نو د دې غږ اوچتول ډېر زیات مهمه ده. او دا کانفرنسونه ډېر په ډېر مثبت تاثیرات لري، ځکه په دغه ډول کانفرنسونو کې، په دغه ډول غونډو کې، د دې په مشکلاتو باندې که خبرې وشي، د دې هغه دفاع باندې خبرې وشي، او همدارنګه د دې ښځو، هغه ښځو چې هغوی مثلا ډېر زیات غمونه ګاللي دي، هغوی د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي، حتی رواني تکلیفونو سره مخامخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. ګوري، ښځو ته د وظیفې د دندې اجازه نشته، ښځو ته د بیرون تګ هماغه چې دي وایي، نه، ښځه باید وظیفه ونه کړي، ښځه باید درس ونه وایي، ښځه باید پوهنتون ته لاړه نه شي. ښایي ښځه ښځه باید څه شی وکړي؟ ښځه باید قرار په کور کښېني. په دغه وخت کې چې یو ښځه کونډه ده او د هغې خاوند مړ شوی دی، هغه په کور کې ماشومان لري، هغه په کور کې یو کورنۍ هغې باندې، یعنی ټول کورنۍ غړي باندې پاتې دي، یعنی هغه باید هغې ته روزي ورکړي یا ډوډۍ ورته پیدا کړي، نو هغه بیا څنګه وشي کولی چې ډېر سره مبارزه وکړي؟ نو په دغه وخت کې که چېرې دغه ډول کانفرنسونه ونیول شي په بېلابېلو ځایونو کې، دا چې یو څومره وخت مخکې په البانیا کې هم یو کانفرنس نیول شوی و چې هغې کې ټولې ښځې راټولې شوې وې، همدارنګه په هلته هم په دغه موضوعاتو باندې، د مشکلاتو په حل لارو باندې خبرې شوې وې. او اوس وخت کې په کاناډا کې هم دغسې کانفرنسونه نیول کېږي، یو دغسې کانفرنس چې نیول شوی، ګورې په دغه کې د ښځو په مشکلاتو باندې بحث وشي، نو دا به د افغانستان ښځو لپاره ډېر مؤثره تمام شي، او دا به وشي کولی چې د هغه ښځو چې خاموش پاتې دي، د هغوی غږ راپورته کړي.
ډیر زیاته مننه میرمن شمس، تاسو نه د خبرونې په دې برخه کې د میرمن شینکی کډوخیل د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی، هغې سره مونږ د خبرونې د شروع کېدو نه مخکې مونږ خبرې ورسره وکړې. او دغه یو تن له هغه میرمنو نه ده چې په همدې غونډې کې د ریچارډ بینټ سره یې کتنه کړې، او هغې سره د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په تړاو غږېدلې ده. د دې غونډې پاک له ما ترې ځینې معلومات غوښتي وو، هغه را سره خبرې کړې دي. په شروع کې مې ترې پوښتلې چې د ښاغلي بینټ د سفر په اړه راته وایي. وړاندې پوښتنې مې ترې کړې دي، دا به د یوې مرکې په ډول تاسو ته په خپرونه کې نشر کړو. فکر کوم تخنیکي همکار وایي چې زموږ دا مرکه نشر ته چمتو ده، تاسو یې واورئ، بیرته راګرځو. باسته
ښاغلی بینټ له خپل ملګرو سره، یعنی خپل همکارانو سره سفر لري هم دا اوس هم په سفر کې ده په کاناډا کې او مختلفو ایالتونو ته هم خپل ځي او ځینو ته خپل همکاران لیږي تر څو پورې د افغانانو څخه واوري. البته دا د کاناډا د حکومت په بلنه دلته راغلی تر څو پورې افغانانو سره وګوري او همدارنګه خپل مشوره یا نظریات د کاناډا له چارواکو سره شریک کړي.
میرمن کډوخیل کدار ته وایي چې د ښاغلي بینټ موخه له سفر نه څه واو پټوله کې د دې غونډې اصلي هدف څه وو؟
ته په مجموع کې یو څو پوښتنې درلودلې چې افغان میرمنې کولی شي د میرمن په برخه کې دا چې نارینه او سره څه خبرې کړې هغه موضوعات نه زه نه پوهېږم، اما په کومه پوښتنه چې وه داسې مثلا هغه څوک چې د بشر د حقونو مدافع دي د هغوی لپاره اوسنۍ ستونزې په داخل او بیرون د افغانستان کې څه شی دي؟ دوم دا چې کوم قانون چې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر نشر شوی دی یا اوس نافذ دی د چارواکو له طرفه په مختلفو ولایتونو کې تطبیقیږي، د دې پایله به افغان ولس او خاصتاً د ښځو لپاره به څه وي؟ دریم دا چې مثلا د کاناډا له حکومت څخه زموږ غوښتنې یا توقعات شی دي، او څلورم دا چې بینالمللي ټولنې نه زموږ پیغام د موږ لپاره موږ پیغام شی دي او د هغه لپاره غوښتنې او انتظارات شی دي. نو په دې کې له ښاغلي بنت او دغه ټیم سره ملاقات
په غونډه کې د ګډونوالو میرمنو غوښتنې د افغانو ښځو لپاره څه وي؟
اچھا مختلف نظریات له دې په میرمنو کې معلوم دار متاسفانه یو ذهنیت موجوده چې همیشه فکر کوي چې غیر پښتانه زیاتره محکوم او محروم دي. نو یو تعداد کسانو په دې کې وکړه چې دا وضاحت ورکړي چې اول خو باید د گزارش راپور د افغانستان له ټولو جغرافیایي برخو نه وي، ځکه چې باید هغه ځایونه ته چې مثلا ښاغلی بنت او د هغه ټیم لاسرسی نه لري باید خپل رابط یا تماس پیدا کړي تر څو پورې د یو متوازن راپور وي، یعنی یو بخش د افغانستان نه وي او د یو بخش نه وي، ځکه چې په چیرته چې طالبان ډېر قوي حضور لري شاید معنی د دې سي خلک گزارش ولیږي یا شکایت وکړي یا اسناد ولیږي. نو دا بیا په دې معنا چې په دې ساحو کې نه ژوند نورماله دی. نو په همدې باندې زیاتره تاکید وشو چې باید گزارش د افغانستان له ټولو جغرافیایي ساحو نه باید دوی راټول کړي تر څو پورې یو مکمل راپور یا گزارش وسي.
د میرمن کډوخیل نامو د غونډې پاک له پښتنې کړي وي تاسو را سره واوریدل. میرمن امیل تاسو به د میرمن کډوخیل خبري اوریدلې د غونډې پاک لاغي او سلند معلومات مونږ ترا کړي وو چې د غونډې په د غونډې موضوع په څه تړاو او دا چې د خزي یا د افغانان چال راټول شوی وو غوښتنې سوي، نو د دې خلکو یا د افغانان چال راټول شوی وو د دوی یو غوښتنه دا و چې په افغانستان کې هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافع دي د دوی سونز راوڅیړي او د دوی سونز په افغانستان کې څه دي په دې باندې خبرې وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا کولای شي دغه افغانان یا افغان فعالان په بیرون کې یا دغه سی بحثونه د بشري حقوقو یا د افغانو میرمنو چې په ټوله کې بشري حقوقونه راځي چې دا وس په افغانستان کې په ډیرو شانو لکه په رسنیو بندیز ولګي، د په تصویر باندې بندیز ولګي، د پنجونو په خزو باندې ته په خوانه د څو کال کېږي چې بندیز په درس او په کار باندې لګیدلې، نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا ستونزې به حل شي، د حل لارې به ورته پیدا کړی شي په دغه سی غونډو کې؟
خبره دا سره چې په غونډو زه نه وایم چې په دې غونډو کې ضرور حل لاره به پیدا شي، اما دا کومک کوي په راتلونکي کې که دلته دومره اوازونه پورته کېږي هلته پورته کېږي دا بالاخره دا به کومک وکړي. او دې خبرې سره یې هم موافقم چې ریچارډ بینز د هغه ځایونو نه یې دا راپور هغه کړی دی او نظرونه اخیستي دي او گزارش یې لیکلی، دا گزارش یې په رښتیا چې کامل نه وي، نامکمل دی. په دې چې افغانستان په څلېرویشت ولایتونو کې یو نماکه ولی شي خپل نمایندګان ولیکي، خپل کارکنان هلته غیر مستقیم د عوامو میرمنو سره خلکو سره هغه بشري حالت خو ټول ډېر دردونکي حالت رسېدلی، ځکه پیسې ورکې دي، کار نشته، فقر تر آخري درجه پورې انسانان ځوري. انسانان فشار دی همدا اوس بیخي د مرګ حالت ته رسیدلی دي او دا بیا څوک مهارولی نه شي ځکه دا هغه آخري سرحد ته اوس رسیدلی دی. یعنی په لرې پرتو سیمو کې حالت دې اندازه خراب دی. دوی باید خپل نمایندګان داسې په شبکهي ډول داسې یو میکانیزم جوړ کړي چې دوی وکولی شي دغه د خلکو نظریات په ټولو ځایو کې. ډېره اسانه خبره ده که دوی وغواړي دغسې ټیمونه هغه کې هر ولایت ته بولیږي دوی مکمل هغه راپور راوړلی شي چې دغه ناورین تر کومه بریده پورې عمیق دی او ډېر زیات بد حالت ته رسیدلی دی. یعنی دا باید جهان دې نه بې خبر ځان ونه ساتي او په دې سرسري نظر ونه کړي دلته انسانان مري، دلته یو بشري ناورین دی او دا په دې هم نه کېږي چې هغه کمو تم کومکونه چې اوس خو بیخي کم شوي دي هغه مستقینو ته نه رسېږي. د هغوی هم دغه توضیح اصلا په دومره کلونو کښې هماغسې ونه شي چې عدالت باید مراد شي او حق اقدار ته وسپارل شي. په هغه کښې هم ډېرې بلا ستونزې دي. نو بیا اوس چې دوی راغلي دي دوی بیا ټول حقان ورکړي چې مونږ پوهېږو دا او دا په هغه کښې ډېر زیات دوی لاسوهنه کوي. همداسې چې د ژوندانه په مختلفو چارو کې اوس کاروبار کې په مالیه وضع کولو کې دومره درک نشته چې دغه خلک څومره عاید لري چې ته پې دومره مالیه او هغه هم په جبر سره کېناستلې هغه خو ومري. نو بس غریب نه چې ډوډۍ دې واخېستو کار دې واخېستو خو هغه مړ شو. نو خو دوی خو خلک ژوندي اوس د هر کار په ساحه کښې ګوري چې چېرته هغه دی بس هغوی که کراچۍ لري اوس خو تعلیم یافته خلک که بیرون ته تللی نه دي او تللی نه شي خو ډېر تعداد بیخي زیاده مونږ میلیونونو خلک یو څوک په لاړ شي دی خو وطن دی. نو په کار کښې په کلیدي ځایو کښې او په اداراتو کښې خو دوی ځای پر ځای شوي دي. نو هغه د اهل کار خلک هغه ټول کراچواني وي هغه رقم د سروشي او دغه مجبوریت د وجې نه هغسې کارونو ته چې مخه کوي په هغه کښې هم نه کړي هغه کښې هم کراچي ګانې اخلي دوی اعلان کوي هغه بیا اوزي ته وړي. هغه ورځ داسې یو بد حالت چې هېڅ مه وایه که دوی ټکسي چلوي په ټکسیانو باندې څه حال اچولی دی چې بیخي مرګ ته یې رسولی دی. که هلته هغه ریکشاوې چلوي ریکشاوې دومره قانون وضع کوي چې بیخي هغه ونشي کولی هغه زور پرې وګټي او وچه ډوډۍ کور ته ویسي. دا څه رقم حالت دی؟ دا بیخي بد حالتونه دلته روان دي. دا یو رقم استبداد شي چې ظلم د حد نه وتلی دا خلکو باندې ډېر بد اغېزه کوي په کورنۍ باندې په ماشومانو باندې په ځوانانو باندې په مېرمنو باندې په خلاصه په دې ټولې ټولنې باندې په دې وطن باندې په دې جامعه کښې بیخي سړی حیران پاتې کېږي. هر چا سره چې کېني د خوشحالۍ خبره به روانه اوري هر چا سره چې کېني هغه به داسې دې حالت کښې ونه ګوري چې هغه راتلونکي ته امیدواره اوسي. یعنی دومره ناهیلي توب په داسې یو ټولنه کښې دا باید ټول اسایګیري وشي. دا ډېره ساده خبره ده که دوی وغواړي دا کولی شي او که اسې هم وي که دوی اټکل هم وکړي هغه نمونوي د دې ګزارش هم چې وګوري دا په خپله خبرې کوي چې دا څه حالت روان دی. داسې نه دي چې دا خلک به راضي وي. ته باور وکړه چې دا یې انجینکۍ په کور کښې کېنولي یو څوک هغه ورځ زنګ وهي او هغه وایي دا ډېر ښه کار وشو. نو جینکۍ څوک څه کوي چې پرې تعلیم کوي هغه خو د بل کور دی. وا بابا هغه که بل کور ته ځي او مور ډېره خوشحالېږي والدین مور و پلار چې اولاد یې تعلیم ولري پوهه ولري او هلته ډېر ښه ژوند پر مخ ویسي ژوند کې ستونزې نه وي هغه د ژوند په نزاکتونو په برخوردونو باندې پوه شي ځکه اسلام کښې هم ویلي دي چې پوه او ناپوه سره برابر نه وي. نو هغه ډېر ښه اولاد څنګه کولی شي خپل اولاد مکتب ته لېږي بیا هغه قبیلې باسواده کوي هغه نسلونه باسواده کولی شي خو ته ولې داسې وایي چې دا د بل کور ده. بل کور کښې که نه ارام وي آیا دغه مور و خور و دوی نه ناراحته کېږي چې اولاد یې په بل کور کښې ناارامه شي؟ تبن چې کېږي یو مور دومره هیلې لري او اولاد دومره پیرزوینې لري دومره بېشانه ارزوګانې لري چې دا خوشبخته شي
دا په جهالت کې لوی نشي، دا پر اتون کې کې چې ژوندې کمړو دا د ستن سره مخ نشي، ځکه مور احساس دومره دی، د مور د پلار د ټولو. خو دا وایي چې نه، دا ډېر ښه کار وشو، دا ارام دی، هغه په کورونو کې دی او ناست دي، مکتبې چا ایستلی دی.
مننه میرمن امیل، ډېره زیاته ډیره زیاته مننه میرمن امیل د تاسو په خبرو سره. تاسو مو ویلې چې په افغانستان کې دا اوس ډیر خلک دي چې په سترګو په خپل په دغه وضعیت کې دي، دغه بشري ناورین، دغه بد حالت ویني، اما بیا هم د تاسو له خبرو ښکاري چې دا خلک لا اوس هم غلي دي، او دوی هغه څه چې باید وکړي نه کوي.
متاسفانه یو راتلونکي دپاره یو برنامه نه لري، یو پلان نه لري دغه بیکاري څنګه مهار کړي، څنګه انکشافي پروژې په لاره واچوي. د هفته کې 40 میلیونه چې راځي، دا او دا حساب معلوم نه دی. دا دومره مالیه چې وضع کېږي چې اتحاد چې ته ګوري د دوی پام رسېدلی هغه باندې مالیه کې، دا ټول ټوله یې کوم خدمات کوم لارې چارې مې کتلې دي، ډېر او ښه شوي دي، اما دومره د پام وړ نه دی چې دغه حالت وکولی شي چې لږ راکم کړي د دې اندازه لږ کم کړي. نو خبره دلته ده چې دوی ته پکار دي چې د کار دپاره زمینه سازي وکړي، یو بامسؤلیته جوابګوی حکومت همدې دپاره، د ولسونو د ارامتیا دپاره هغوی خادم دي، هغوی باید دا پوه شي چې
دا ته به بیا را وګرځو. میرمن امیل، بیا به را وګرځو دې خبره ته چې باید څه وشي، څه کارونه باید وشي د لپاره چې دغه بشري ناورین ورو ورو مخ په کمیدو لاړ شي، او دا چې د افغانانو وضعیت لږ ښه اړخ ته راووزي. په دې به بیا وغږیږو. ورزو ایلاجانې ته، ایلاجانې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د امر بالمعروف نوی قانون خپل اعلان کړ، او راستر بلې دغه نوی قوانین دوی را باسي، پغې کې بندیزونه لګوي. څو ورځې مخکې پر رسنیو بندیز ولګو په مختلفو ولایاتو کې چې تصویر یا د ژوندۍ موجوداتو چې پغې کې انسانان راځي د دوی تصویر باندې دوی بندیز ولګو، یوازې غاک دوی اجازه ورکړي یوازې غاک ته. په وسنی عصر کې، په دا وس وخت کې، د دغه قوانین څومره د خلکو د پاره د اعتبار وړ دي، څومره به دا نتیجه ورکړي، آیا خلک به دا ومني، آیا دا به عملي شي په افغانستان کې دننه؟ په دې اکله څه تفسیرې دي، آیا دغه قوانین به تطبیق شي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
لکه څنګه چې اوس وخت کې امر بالمعروف ډیر زیات موږ باندې مثلا په خود باندې محدودیتونه ورځ ډیریږي، کوم وخت نه چې دوی طالبان ته راغلي او طالبان کې حاکمان شوي دي، د دوی د هغه اول ورځ څخه چې کله موږ ویل چې مکتب دروازې پرانیستل شوي دي، خو وروسته ویلې چې نه، تاسو باید تر امر بالمعروف او نهی عن المنکر پورې صبر وکړئ، بیا وروسته د هغې پورې امر ثانی پورې صبر وکړئ او ستاسو مکتبونه خلاصېږي. وروسته د هغې څخه د ایجاب مسله وه، بیا همدارنګه په مکتب کې د مضمونونو مسله وه، ټولنه دا مضمون باید داسې وي، ټول مضمونونه باید اسلامي وي. په هغه صورت کې چې موږ ډېر مضمونونه په مکتب کې اسلامي درلودل، مګر دې هغه څه بهانې لټولې. بیا وروسته د هغې څخه خبره د حجاب شوه چې نه، او دا په هغه صورت کې چې افغان نجونې، افغانې ښځې د اول څخه شکر د ټول مسلمانان دي، ټول په اسلام دین باندې ټول پوهېږي، په ایجاب باندې پوهېږي، خپل په عزت په هر څه باندې پوهېږي. خو بیا دې سره سره بیا هم بهاني ورته رټولې. نو که چېرې موږ دې محدودیتونو ته ځیر شو، ورځ په ورځ دې محدودیتونه زیاتېږي، او داسې یو ډول محدودیتونه وضع کېږي چې اصلاً هغه مثلا د هغه د منلو وړ نه دي. مثلا اوس وخت کې ښځې چې ټکنالوژي څومره پرمختګ کړی، جهان څومره پرمختګ کړی، مګر افغانستان اوس وخت کې د ټلیفون د تصویر اجازه هم نه لري. ولې په هغه صورت کې یو څوک چې مثلا خپل غږ پورته نه کړي، ولې خپل غږ پورته نه کړي؟ او دلته راځي مثلا دې په قرآن کې هم کتلاوت هم دي کوي، باید د ښځې غږ څوګوانوري. هنو ښځه ښایي څه وکړي که ښځه غږ څوګوانوري؟ ښځه وظیفه ونه کړي، ښځه څه شی وکړي؟
دی په دیم انسان څوک فکر وکي چې دا دغه نکي دا کار نه کوي دا کار نه کوي هر کار کې دی دا کار نه کوي ګوري د ښځو لپاره موږ ارزګارې درلودلې چې په هغه کې زیاتره ښځې کونډې وي او کاروبار نه درلوده هغوی ځان لپاره یو د کار زمینه برابره کړې وه مګر دی هر 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 څه ول هغه باندې بند کړل یو څه د اوس وخت کې دغه څومره دوی دغه قانونونه زیاتېږي د دوی د عمره محدودیتونه زیاتېږي زما په ان باندې په اوسني وخت کې شاید د منلو وړ نه وي ځکه هر څوک خپل په پوهه او خپل هماغه څه لري چې مثلا پوه شي تاسو باندې چې ښه زما تصویر باید ونیسي زه باید ول خپل غږ پورته نه کړم او اوس وخت کې افغان ښځې کثیرې هغوی ته یعنی د دې حق ورکړل چې هغوی خپل غږ پورته کړي زموږ قهرمان افغان ښځې ټولې قهرمانانې دي او په هیڅ وخت کې هم نه تسلیمېږي او دغه وخت کې چې ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی ګوري چې هر یو سره د هر یو نجلۍ وي که د هر یو هلک سره وي اوس وخت کې ټول سره ټلیفونونه شته که چیرې موږ وګورو فیسبوک داسې یو څه چې مثلا هماغه وخت کې یو څه پېښه وشي وخت ته ټول په ټلیفونونو کې راوځي ځکه دومره یعنی امکانان چې موږ تاسې اسانتیاوې رامنځته کړي او موږ کولی شو د هغې څخه کار واخلو او دا یو داسې څه دي چې موږ یې نشو کولی مثلا د منلو وړ نه دي موږ لپاره ځکه اوس وخت کې موږ د ښځو هغه غږ هر څه د ښځو غواړي پرمختګ وکړي ښځه غواړي چې په ټولنه کې ولوبېږي ځکه ښځه د ټولنې نیمه برخه جوړوي نو که چیرې په یو ټولنه کې ښځه نه وي او په ټولنه کې ښځه کار ونه کړي نو که چیرې دوی حتمه محدودیتونه زیات وي که چیرې هغوی هره ورځ د امر بالمعروف څخه ورځ په ورځ باندې بېلابېل قوانین راشي دا چې نن ورځ د ښځه داسې کار کوي سبا ورځ داسې کار کوي ګورې یو قوانین خپل وضع کړ چې ښځه باید د محرم سره ووځي یو کور کې که چېرې یو نفر وي او یو څوک انجونې ډېرې زیاتې وي ښه دا محرم به ول چا سره ووځي مثلا یو څوک دوی باندې به یو کار لري یو به مریض وي یو به یو بل مشکل لري بل به بل مشکل لري ښه دا یو محرم به چا ته لاړ شي او دغه وخت کې ټول انجونې کواړي دي کغه هغوی به وادونه کوي تر دې خاوندان یعنی خاوندان پیدا کړي تر څو محرم ځان ته پیدا کړي یو داسې قوانین نه دي ځینې قوانین یې د منلو وړ نه دي ګورې صبر تاسو د حجاب خبره وکړه حجاب خبره موږ حجاب اول نه درلوده موږ جمهوریت کې هم حجاب درلوده موږ طالبان حکومت کې هم حجاب لرو ورسره تیښ څخه وای هم ولرو دا یو داسې خبره وه چې صبر د منلو وړ وه مګر اوس وخت کې چې وایي چې غږ به نه پورته کېږي د ښځو غږ باید څوک ونه ګوري تصویر کې دا اجازه نه لري او داسې نور محدودیتونه چې دغه محدودیتونه د منلو وړ بیا نه دي ځکه هر هغه څه دي چې یو ښځه په کله پوهېږي چې ښه زه خو چې غږ پورته کوم که په تلاوت کې هم کوم دا کوم خراب کار نه ده دا کوم غلط کار نه ده خپله بي بي عائشه چې ده هغه یې نارینه وو چې درس ورکوه خپله استاده وه نو ګوري که چېرې اسلام ته هم وګورو خپله حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه تجاره وه تجارت پیشه وه په هغې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کار کوه هغې د خپل مالي ملاتړ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره ډېر زیات کړی دی د اسلام په لاره کې ډېر زیات خدمتونه کړي دي نو په هغه وخت کې کثیر موږ اسلام ته هم وګورو هم ښځې کار کړی دی هم خو دا درس ورکړای دی او کادي کړي هغه نه نو درس ورکړای هم خو تجارت می خصوصي دي یعنی وي په نو بي دي دي په ټول نه کې خلکو لپاره خدمت کړي نو ولې بیا افغان خو دا کار ونه شي کولای په هغه صورت کې چې موږ هم مسلمانان یو او دې کوم دین یاد لري هم هغه دین خو موږ هم قبول کړي او دې هم قبول کړي نو په تاخه وخت کې موږ خپل هغه اسلام ته ګورو نه موږ ګورو د ایسو مسجدونه د خو لپاره
ډیره زیاته مننه هیله جانې مننه هیله جانې په خبرونه کې یو اوریدونکو د ټلیفون په لیک را سره وصل دی دا به راوخلو بیرته په موضوع بحث ته راوګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي لکم زی مړی کني ولده
مننه خورجانې یو سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې جوړ به ساز له هدا طالب مده هلمند ولایت ته خورجانې
علیکم سلام اتل صاحب تاسو باندې خبرونه موضوع اخیستی په خبرونه کې مونږ نن په دې باس کوو چې ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د افغانستان په حق لا په افغانستان کې د بشري حقوقو په حق لا د خزو د ستونزو په حق لا په کاناډا کې زینو افغانانو سره لیدنې کړې دي و غوینې د دستونزو پوښتنې کړې دي. تاسو په دې تړاو څه اوریدلې دي؟ په دغه موضوع تاسو خبر یاستئ که څه راته ویل لرې مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې، یو ستاسو د رسنۍ د طریقه دا موږ خبر سولو د وسه پورې نو خبر شوي خورجانې. خبره داسې ده، دا کوم د خارجي استازي چې تللي د افغانانو د دغه د پاره د پرسو پرسان لپاره خورجانې، دې ته موږ په نیک ګام باندې نه ګورو، ځکه چې یو خارجي نشي کولی خورجانې چې د افغانستان د خلکو ستونزې درکړي. ما په فکر نظر باندې دا دغه چې د افغانستان د خلکو تر مابین یو مداخله ده، یو شیطانت خورجانې چې زم کوم افغانان چې په خارج کې خورجانې، ما په فکر نظر باندې هغه دلته داخل خپل افغانستان ته بای چې راشي، که کوم مشکل د خپل حکومت سره لري خورجانې، د خپل خدای ته تم وینم چې هغه مشکلات د دولت خپل سره حل او فصل کې. او دا چې یو خارجي استاد زید افغانستان د شوز نمائندګي کوي، یا مثال د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي، دا به ما په فکر به خدا کل تخلیری خبري زه کاغم دا
اتل سه په افغانستان نه بیرون کوم افغانان چې د غوي کورنۍ ټول په افغانستان کې دي، یعنی د سینا د چې افغانان دلته دی و غوي د وضعیت نه نه خبر وسره سنوي دي، دغه وضعیت چې وس په افغانستان کې روان د ټول افغانان په پویږي کغه په داخل کې کپ بیرون کې کدو خپل نه کورنۍ حالت په ستونزو کې د چا ورور د چا پلار د چا خور، مثلا ورونه دلته دی خويندې له مکتبو پاتې دي په افغانستان کې، نو تاسو وایي دا فکر نه کوي چې د افغانان چې بیرون د افغانستان نه دی دوی خپل په ستونزو کې نه دی، دوی کورنۍ حالت په ستونزو کې دي، اما دوی کولای شي د هغه افغانانو غږ شي چې په افغانستان کې خپل غږ نسی وستلای، نو دا به یو خلارانه دی د پاره چې د افغانستان کې ځینې شیان را جوړ شي، بشري حقوقو ته پام وشي، خصوصا د ښځو د نجونو حقوقو ته پام وشي، ځکه په افغانستان کې داخل کې خو څوک د غږ پورته کولو اجازه هم نه لري. نو په دې تړاو تاسو وایي
خورجانې تا ډیر ښه خبرې وکړه. خبره داسې ده چې دا کم خلک په خارج کې د خورجانې د افغانستان څخه وتلي سي، د دوی کورنۍ دلته دي، خو زستا سي همیشنه اوریدونکي خورجانې دا ټول اوریدونکي ما پیژنې چې کم خبره په حکومت کې هم قسم په خدا کې ما په ټکرې نه زه د چا پروا لرم. موږ خورجانې چې دلته په افغانستان کې ژوند او زندگی کوو، الحمدلله شزم خپل ځخ په تکای ته خورجانې بدنه حکومت هم بندیز نه دی باندې لګولي، او د ذکر موضوع چې د خورجانې هغه مزم غشتنه نه کړی دی، واځه خارجي چې تللی د افغانستان خلک هغه دغه نه کړی غشتنه مزم کړی د خورجانې د خپل حکومت چې دا خو بالکل د خوند حق دی، د ذکر لوري ذکر باید چې موږ خوند وکړو چې نه دا تران ته ضرورت لرو. خو خبره ده چې خارجان خورجان زما په فکر زما غم دي ولا کافي چې له کله خپل کوم زده
نو اتل صاحب درې کال تیر شو، درې کال تاسو ته کم وخت کاری سي چې پنجونو باندې مکتب بند کړی، د درس بند کړی، آیا دغه یو د عمر ضایع نه د درې کال یو انجلۍ شاته پاتې کیږي له درس نه له مکتب نه؟ مثلا ستاسو په کور کې که ستاسو خوري لوري هر څوک یو انجلۍ درې کال له درس شاته پاتې کیږي، دغه درې کال د عمر ضایع کیږي، دا برته څنګه دوی دغه خلابه څنګه دوی پوره کوي؟ او بلدا چې تنا کش په دوی په تنا په زده کړو باندې بندیز لګولای و، د دوه درې ورځې مونږ راپورونه لرو چې په افغانستان کې په ډیری ولایتو باندې تلویزیونونه بند کړي دي، رسنۍ بند کړي دي، تصویر یې بند کړي، تنا غږ ته اجازه ورکړي ده. دا هغه څه دي چې واقعیت لري او داسې نه ده چې دروغي یا غي. نو ورځ تر بلې په افغانانو بندیزونه زیاتېږي، دا بندیزونه تنا په خزو نه دي، وس په سړی هم دي، که تاسو باندې نه نور ډیر افغانان دي چې مونږ ته زنګ وهي، مونږ سره په اړیکه کې دي، خپل ستونزې وایي، نو دغه یو بشري ناورین نه ده په افغانستان کې؟ آیا خلکو باندې ورځ تر بلې د ژوند ګړۍ نه راتنګي دوی؟
خورجانې خبره ده چې دا تاسو ډیر ښه خبرې وکړه. خبره ده چې خورجانې چې موږ وایي چې کم بندیزونه په خوند باندې دي، واقعا هغه یو درې کاله خو تاسو کې خورجانې زما په فکر درې دي کې چې موږ خوند د زده کړې څخه پاتېږي، دا د افغانستان مثال په شاته پر د پرمختګ ته نه دي شاته دي خورجانې، دا موږ د ستونزې موږ په سترګو وینو. موږ هم د خپل حکومت څخه غواړو چې درې کاله وسوله د مکتبو د مینات وسوله نه برابر وي، درې دي کې چې موږ خوند مثال د خبرو د لوړو زده کړې څخه پاتېږي، دا موږ تاوان دي، موږ د ملک په زیان دي. خو خبره داسې د خورجانې داسې بد عالم ولاکه دي لکه داخل کو چې داسې بد عالم جوړ کړی دي چې مثال د خبرې داسې بندیزونه تلویزیونونه دي هغه هغه تلویزیونو باندې خلکان مې معلومات په لرو بندیزونه لګولې دي چې مثال د خبري د سی خبرونه به جوړول چې هغه د افغانستان د کلتور او د انانات سره مثال په تکار کې په ذات کې خلک ډیره فارول حکومت خورجان هغه په دې تلویزیونونه بندیز لګولې دي و داسې رسنۍ د خورجان مې په ډیر په خوښنه چې داسې رسنۍ په افغانستان کې باندې سوی ده دلته مش خبرونه مثال د خبري او د رقم رقم خبرونه مې اوریدل دولت خدمات تاسو تخنیکام کارانو تاسو ژورنالیستانو کړی دي په دې غوښتنه ولا موږ د حکومت خبرجان کړی چې د ازادي راډیو نشرات لکه په پخوا کې په افغانستان کې فعالیت کوي وسین دغه چې فعالیت مثال د خبري وساتې زمينه ورته برابر کړي خو دا کم محدودیتونه چې پر لګولې د خورجان هغه فروغ تلویزیونان لګولې چې هغه د حقایق نه ویل د خبرونه د جوړول چې د افغانستان د کلتور او د انانات سره په تضاد په تکر کې هغه کدا د طالبان حکومت قبل حکومت خورجان یو ملک خپل په دغه کې نه پریلی چې د تلویزیونو
مننه تل صاحب مننه فقط ستاسو معلوماتو د پاره تنه په تلویزیونو یی بندیز نه دی لګولې په پروګرامو بلکې بندیز د ژوندۍ موجوداتو په تصویرونو لګیدلای دی دا چې یو عادی نفر په ناستی خبر وایي دغه باندې هم وس بندیز لګیدلای دی په تاسو کراپورونه یا خبرونه ووینی په ډیری ولایتو کې وس په رسنیو باندې په خبرونو نه بلکې په تصویرو باندې په ژوندۍ موجود باندې چې ناستی خبر وایي یا آلته یو ژوندۍ موجودی په دې بندیز لګیدلای دی نو تاسو نه ډیر مننه چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکه وس هم یو بل اوریدونکو را سره په لیکه کې دا بم را واخلو بیرته به بستر او ګرځو سلامونه خپل نوم راته وای لکم زی مړکنی ولې
مننه ز اسمت الله متسم ما د اعلان ولایت نه میاړکنی
متسم صاحب جوړ په خیر خبرونه ته خره غلې د خبرونه موضوع کتا سو اوریدلې او په دې تړاو کتا سو خپل نظر شریکول غواړی نو مهرباني وکي
بلې و بس می اوریدلې دې دا چې د شوزو د حقوقو اړوند د موضوع دا او د عبدالحق صاحب خبرې مې هم ټولې واورېدلې دلته په افغانستان کې موږ وجود لرو موږ قرار لرو موږ د افغانستان حالات ټوله وینو او د افغانستان حالات هر څه راته معلوم دي او کوم د شوزو د حقوقو نارې چې د بهر نه پورته کیږي نمړی دی دا د شوزو د حقوقو تعریف نشي کولای چې اصل کې د شوزو د حقوقو تعریف څه شي دی یفلا د دوی دا تعریف وکړي بیا دی د شوزو د حقوقو ځخ پورته کې کوم زه ګورو په لبنان غزا او دا شان نور نړۍ کې د شوزو ځامن شیدانی چې شوزو شیدانی چې د شوزو عیال ورته د لاسو یا د سترګو یا د فورت ناس هغه سجنه دي دغه هغه بشار نه دي دغه حقوق نه دي هغه موجهول دغه د افغانستان خلکو دغه خلک د شانی کوټ وړاند کړل دلته افغانستان کې موجهینو شوزه شهرونو کې کړي شوزه مدارس ورته پال دي شوزه نور د شانی دي ورته پال دي خوال بته دومره مواجهتونه نشته څومره چې دوی یادونه کوي یا د نړیوال
موتسم صاحب کلانډ بیا تاسو سره هم دغه یاد کما د نور هیڅ د نور هرڅ کله پام وغورځو د غنجونې د شپګم ټولګین پورته چې د مکتبونه پاتې دي هغه یو کم شمیرنجونه بنه خو چې مدرسو ته زی او دغه آینده به څه کیږي په دې نه پویګو لیکن دغه مکتبونه چې پنجونو تړل شوې دي سبا ورځ هر کورنۍ یو ډاکټر ته ضرورت لري هر ټولنه یو معلم ته ضرورت لري د خزینه ډاکټر ته ضرورت لري د خزو کمبود په ټولنه کې د خزو باندې پنجونو باندې د مکتب دروازې بندول تاسو ستاسو په نظر آیا دا سم کار دی دا روا کار دی د اسلام په چوکاټ کې دا اسلام کې آیا زده کړې په خزی اونر فرض نه دی دغه یو بشری ناورین تاسو ته نخ کاری یا دا ډیره عادي خبره تاسو ته کاری
کوم تاسو وګورو اسلام د اسلام نه نگانه یو څه دی او دا د اسلام په لاس قانون جوړ شوی دا د بل څه دی اسلام او شریعت مقدسه دا د عقل څخه جیر لري خبره ده دا او عقل بخي هیڅ تړاو نه سره لري کوم تاسو وګورو خدای پاک چې جلاله هو خپل په قران کې وايي وکړه په بیوت کې او تاسو چې دا شوزي د قرار ونې چې مطلق هم په کورو کې دغه آیات یا څوک ماتمات ولای شي بیا څوک دومره د نرزوی چې شوزي راو باسي که ډاکټر ته ضرورت وي ما زما د شوزي مکتبونه 22 کال اله و 22 کال امریکایان او پای ټولنه دغه د بشر د حقوقو دوستان د لیو اغه دې با لکه ډاکټرانی ماته په افغانستان کې راو بچ په داس وخت چې ملال
متسم صاحب مننه لدې چې زنګ مو واخه ډېر زیاته مننه لګډون نه مو په افغانستان کې په داتي روشلو کلونو کې ګڼ شپرنجونې د تبله په انځینه فارغ شوې مونږ ډېر شمیر ډاکټرانې درلودل چې وسو بهرني هوادونو ته راوتی دي متاسفانه ډېر مننه چې باس کمر سره ګډون وک وسه مو ګرځو خپل باس ته میلمنو ته ورزو میرمن امیل تاسو د اوریدونکو خبرې واوریدې د افغانستان خپل خلک داخله د افغانستان په دغه بشري ناورین باندې دوی سترګې پټي تاسو په دې اړه په اخر کې کلاند یو څه وایي او قدم راته وایي چې دغه بین المللي ټولنې یا د افغانستان وتلي بشري ټولنې دوی هم څه کولای شي د افغانستان د دغه ناورین په تړاو کنه مهرباني
زه ګران ورور ته وروره د میرمنو په مجموع کې د ټول افغانانو خو د میرمنو خاص ځکه ټول د دې تمرکز فکری د ښځو سره دښمنی وو د ښځو سره تقابل لري دي دا د ښځو هغه درد چې اوس لري هر یو کومې اوري هر ړوند ګوري یو بې حسه انسان یې کولی شي ته څنګه دا خبره کوي دا حالت چې په افغانستان کې روان دی که په رڼو په دغه خلاصو سترګو یې وګوري او دا کټ نه سترګې پټې نه کړي بشري وجدان د ټکان ورکوي ته پوهېږي دومره احتیاجي او فقر د ټولو مصیبتونو مور ده اوس څه رقم په څه حالت کې خلک روان دي خلک رواني شوي دي یم ستا ګیډه څنګه مړه ده څنګه دا خبرې کوي خبره په دې کې ده چې جهان کولی شي ښه نیت اراده ولري زه نه پوهېږم چې ولې داسې اجرایوي داسې داسې اصحاب دهي ورسره نه شي کولی نه نه پورې خو دوی چکه او دی نه وروسته که دوی یو اصحاب دهي ورسره وکړي مخامخ وویني چې هر څه چې ګلګلزار دی نو مکتب ولې نشته نو پوهنتون ولې نشته نو کار ولې نشته مشارکت سیاسي خو په ځای کې ده ته د انسان په صفتې څنګه نه پېژنې ولې ورسره محاسبه باید دی نه وروسته که وکړي شاید تغیرات راشي
مننه میرمن امیل د خبرونه وخت ډیر کم د هیله جانې ک په اخر کې ډیر لاند ټکی تاسو هم سوایل لري له بهرنۍ ټولنو له بشري حقوقو ټولنو تاسو ک څه غوښتنه لري په لاند ټکو یو وړاندې کوي چې خبرونه ته ډیر کم د پای ټکی پای وخت رسیدلې دی
نه همدارنګ دا چې خغلی اغلی من اهم ډیر یو خبر ته اشاره وکړه دا چې زموږ اوریدونکي ډیر زیات هر هغه څه چې وضعیت او حالت یې په سترګو باندې انفټ کوي اوس د دې خبر ته اشاره ونه کړه په هغه حالت باندې چې د خوځ قرار لري هغه حالت یې بیان نه کړ خو بیا هم د دې سره سره د بهرنیو هیوادونو څخه یا همدارنګ د ملګري ملتونو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې همیشه دې خپل دغه ډول کانفرنسونو ته ادامه ورکړي ځکه چې دغه ډول کانفرنسونه ډېر زیات مهم دي او مثبت تاثیرات لري د افغان ښځو لپاره هغه ښځو چې په داخل کې په افغانستان کې دي
ډېره زیاته مننه هیله جانې د خپرونې وخت پای ته ورسېد له ګډون نه مننه میرمن امیل میرمن هیله شمس تاسو نه ډېره زیاته مننه چې په باس کیمرا سره ګډون وکړه قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو له صفونه نور بس د خپرونې اوریدله وړاندې نور خپرونې هم شته دي تاسو ته وړاندې کیږي تر بیا مو خدای مه
میرا تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio